سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. تاسو زموږه کلا زده رادیو نه اوري په مفید د سات خبرونو ته. طالبانو په کندز او فاریاب کې دوه خزی او درې نارینه په محضر کې په درو وهلي. د طالبانو ستره محکمه نن په دوه جلاو اعلامیو کې ویلي چې د کندز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه خزی او درې نارینه په محضر کې په درو وهلي دي. د محکمې د معلوماتو لمخې یو خزی او دوه نارینه نن د فاریاب ولایت د پل څراغ په ولسوالۍ کې د کور څخه د تیښتې او د بل چا د تیښتې ته د اسانتیاو برابرولو په تور هر یو 9 دېرش درو باندې وهل شوي او پر دې سربیره په یوه کال باندې هم محکوم شوي دي. په یوه بله اعلامیه کې چې نن د طالبانو سترې محکمې پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر کې خپره کړې ویل شوي چې پرون د دلویش پاړسمه یوه ښځه او یو نارینه په کندوز کې د هغه څه په تور چې د اعلامیې په اساس اخلاقي فساد یې بللی هر یو 9 دېرش درو باندې وهل شوی او په دوه کال باندې هم محکوم شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ د پیل راهیسې پر تورنو کسانو د فزیکي سزاګانو عملي کول پیل کړي چې د بشري حقونو نړیوالو فعالانو پرې نیوکې هم کړي دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومای له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ونه باسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې کورومای دغه څرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړي دي. کورومای له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته اجازه ورکړي څو هغوی په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې وروستیو کې پاکستان ایران زرګونه افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ایستلي دي. د بار جنوبي وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبروري په څلورمه وسلوالو په شکتوي کې د پاوز پر امنیتي پوستې په برید کې څلور عسکر وژلي او وطنه یې ژوبل کړي دي. د استخباراتي ادارې چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د فبروري په 15مه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې وسلوالو د فبروري په څلورمه د شپې 11 بجې د شکتوي تحصیل په شرګي سیمه کې د پاوس پر رغز امنیتی پوستې برید کړی چې وروسته د دې نه خطه پیل شوې ده. د وی په پیخه کې څلور پوځیان وژل شوي او وطن نور ټپیان شوي دي. استخباراتي چارواکي دا ونه ویل چې آیا په ډزو کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او کنه. د پاکستاني ځواکونو پر دې امنیتی پوستې د برید مسؤلیت تر وسه کومې ډلې پر ځان نه دی منلی. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته دا هم وویل چې وسلوالو د لدا تحصیل په سپینه مینا کې درې پولیس سرتیري له خپلو کورونو تښتولي دي. د پولیسو د تښتونې مسؤلیت تر اوسه پورې چا هم نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 603 وکټو په اخیستلو سره یې د شلوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډیرو وکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیره ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کوي. خان د خپلو ټولو مینهوالو څخه د ده د ملاتړ لپاره هم مننه کړې ده. له دې مخکې د روان کال د سلواغې په 12مه راشد خان د سویلي افریقا په شلوریز کرکټ لیگ کې دوه لوبغاړي وسوځول چې د هغه ټولې وکټې 601 دشته ورسېدې چې د ویسټ انډیز د ملي کرکټ ټیم د ډوین براو لخوا اخیستل شوې وکټو شمیره سره مساوي وو. تر دې مخکې ډوین براو په شلوریز لوب کې د ډیرو وکټو اخیستلو ریکارډ درلود. خو راشد خان دا ریکارډ د 603 وکټو سره خپل کړ. په دې خبرې مجله کې مو زه فرشته سها که د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په خبری ټولګه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې په پاکستان کې شته کډوال بیا هم د پاکستان حکومت له وروستۍ پریکړې اندېښمن دي.
کور می دی او د صفاده شوم نو اوس زه د هر څه پریکدم دوه میاشتې دا ټول ستاس کول دا موږ لپاره ډیره مشکل ده.
او د دې ترڅنګ اورزګان ولایت کې اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې او ځل بیا د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوې دي.
په بازار کې خو ډیر نرخونه ډیر هاوچ تر رسیدلی دي. ډیر ګران دي. خلک ډیر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي.
وړاندې د دې راپورونو تفصیل او ورته نور راپورونه د افغانستان اړوند را سره شته ملکه مو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او راولپنډۍ نه د آی سی سی او پی او آر کارت لرونکي افغان کډوالو د ایستلو پلان ترتیب کړی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې ویلي حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته او په تدریجي ډول عملي کړي. د ډان په خبره د ده پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوې تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد د لوی درستیز عاصم منیر هم پکې برخه درلوده. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې یو شمېر میشت افغان کډوال د پاکستان حکومت دې پلان اندېښمن کړي دي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د ننګونو په دوام تازه د دې هیواد چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت رجستر شوي افغان کډوال له دې سیمو وباسي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه یو پلان جوړ کړی چې په تدریجي ډول به عملي شي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوې تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد لوی درستیز عاصم منیر هم پکې برخه درلوده. په راپور کې راغلي چې د دې پلان له مخې به په لومړي پړاو کې له اسلام آباد او راولپنډۍ د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال وایستل شي چې بیا به په تدریجي ډول له نورو بې اسناده افغان کډوالو سره یو ځای افغانستان ته واستول شي. د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې د غراز د دې پلان په دوهم پړاو کې به له اسلام آباد او راولپنډۍ نه د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي چې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د پی او آر کارت لرونکي افغانان کولای شي چې د روان کال د جون تر میاشتې په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان حکومت د خپل تازه پریکړې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د ډان د راپور په ټکو حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته عملي کړي. په پینډې کې میشت یو افغان کډوال موجب چې د آی سی سی کارت لري وایي نږدې یوه لسیزه کېږي چې په دې ښار کې اوسیږي او اوس چې له دې سیمې ایستل کېږي سخت اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
په دغه ځای کې موږ خپل کاروبار شروع کړی. زه یو وړوکی دکان لرم، دلته کار کوم، کور مې دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس زه دا هر څه پرېږدم دوه میاشتو کې، دغه ټول ساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده او نه کېږي چې زه هر څه موږ خرڅ کړو او لاړ شو د دې پرېږدو بل ښار ته لاړ شو پېښور ته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال محمد ولی چې د پی او آر کارت لري وایي د پاکستان حکومت له دې پریکړې وروسته پولیسو سر له اوسه د افغان کډوالو زورول پیل کړی دي.
پولیسو اوس نه تنګول راغستې دي افغان کډوال تنګي پیسې ته اخلي په یو باندې او بل باندې باندې. حکومت داسې کم موده ورکړې د کډوال ته دا ډېر زیاته لږه موده ده. نو دې باندې حکومت کدي چې دا موده وغځي ځکه دومره ټایم کې کاروبار راغونډول لري او نه خبره ده.
پی او آر د کډوالۍ هغه کار دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوي. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کال کې نږدې 1,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. ډان ورځپاڼې بیا اټکل کړی چې په پاکستان کې اوسمهال شاوخوا 1.3 میلیونه د پی او آر او شاوخوا 100,000 د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال میشت دي. خو ویلي دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې څومره میشت دي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې همدانن هم د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له چارواکو سره ناسته کړې او د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
مونږ اولنی غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي، د دې 45 کالو زندگی دا ته په 45 ورځو کې راغونډول دا هیڅ امکان نه لري او په دې کې به ضرور د بشري حقوقو پایمال کیږي. نو د دغه مخنیوي لپاره تاسو هڅې لګې کوي تندې کوي هغه په دې باره کې ډاډ راکړه تا چې ان شاء الله چې موږ ضرور دا خبرې مو چې دکړم دي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو 2 میاشتو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د زورولو، نیولو، بندي کولو او افغانستان ته د استولو بهیر پراخ او تیز شوه. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد ته تللي او زیاتره یې د درېمو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. دان ورسپانی ویلی چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې د افغانان هم چې ویزې نه لري د روان کال د مارچ له 1 وروسته باید له دې دواړو خارونو وویستل شي. خوډان د سرچینو له قوله دا هم ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له بیلابیلو سفارتونو سره کار کوي چې د دغه کډوالو د لیک بهیر چټک کړي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 تر دې دمه 15,991 افغان کډوال له پاکستانه په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
قدر من اوریدون کو بیا هم خرغ راس پلونیتا ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ده. د اسماعیلیا شویه مسلمانانو مذهبي مشر کریم الحسینی آغا خان د فبروری په 3 د اتات یا کلونو په عمر په پرتګال کې ومړ. دا خبر د آغا خان بنسټ له لوري په یو بیان کې خپور شوی دی. آغا خان د آغا خان د پراختی شبکې په جوړولو کې ل 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو لکه د روغتیا، تعلیم، کلتور او اساسي زیربناو په برخه کې فعالیت کوي. یو شمېر افغانانو د هغه مړینه ستره ځای بللې او په افغانستان کې د آغا خان د بشرپالو خدمتونو یادونه کړې ده. په دې اړه زموږ همکار فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی. تاسو دا راپور واورئ. بیرته راځو.
د اسماعیلیه شیعه مسلمانانو مذهبي مشر او د اسماعیلیه نه څلوېښتم امام کریم حسیني چې ډیری افغانان یې د آغا خان په نوم پیژني د 80 کلونو په عمر مړ سوی دی. د هغه بیان له مخې چې د آغا خان بنسټ له لوري خپور سوی، کریم آغا خان د سه شنبې په ورځ د پرتګال په لیسبون ښار کې له نړۍ سترګې پټې کړې دي. وړاندې راغلي چې د هغه ټاکل سوی ځایناستی به نږدې ورځو کې اعلان کړل سي. آغا خان د افغانستان په ګډون په لسګونو هیوادونو کې د میلیونونو اسماعیلیه او روحاني مشر او د څو لسیزو لپاره یې د دې مذهبي ټولنې مشري وکړه. که څه هم په افغانستان کې د اسماعیلیه مذهب د لارویانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د بدخشان ولایت په ځانګړې توګه د شغنان، شکاشم او پامیر ولسوالۍ په افغانستان کې د اسماعیلیه او اصلي مرکزونو ګڼل کیږي. یو شمېر افغان عالمانو کریم آغا خان د هغه د بشري خدمتونو لپاره په نیک نوم یاد کړی دی. یو شیعه مذهبي دینی عالم عنایت الله حافظ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او یکی از بهترین های عصر خود بود و توانست جمع کثیری از پیروان خود را.
هغه د خپل وخت بهترین و او وی کړی شول چې خپل ډیر پیروان په ښه توګه رهبری او لارښوونه ورته وکړي. ډیر عالی خدمتونه یې خپلو لارویانو ته وکړل. هغه نه یوازې خپلو لارویانو ته خدمت وکړ، بلکې په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د خلکو د هوساینې لپاره ډیر پراختیایي پروګرامونه تر لاس لاندې درلودل.
آغا خان د مذهبي رول سربیره په خیریه او پراختیایي چارو کې هم یو مهم شخصیت ګڼل کیږي. هغه د آغا خان بنسټ جوړ کړ چې د افغانستان، تاجکستان او بنگلاديش په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د روغتیا، تعلیم، کلتور او اقتصادي پراختیا په برخو کې کار کوي او په میلیونونو ډالر یې په تاسیساتو، روغتونونو، ښوونځیو او کورونو او استوګنځایونو لګولي دي. یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د هغه پیروان د آغا خان مړینه یو لوی ځای ګڼي. د افغانستان له اسماعیلیه او محمد رضا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ایشان خدمات ارزشمندی در عرصه فرهنګ، مدنیت، آموزش،
هغه د کلتور، تمدن، تعلیم او درملنې په برخو کې د مذهبي، ژبنی یا نژادي تبعیض پرته د خلکو لپاره ارزښتناک خدمتونه وړاندې کړل. او د کریم آغا خان مړینه یو لوی ځای ده.
د یادونې ده چې د آغا خان بنسټ له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو لکه د روغتیا، تعلیم، کلتور او اساسي زیربناو کی فعالیت کوي. آغا خان په 1903 آغا خان په 1908 کال کې په سویس کې زیږیدلی و او د څلورم آغا خان په توګه په 1905 کال کې د خپل نیکه ځایناستی و او په 40 کې د اسماعیلیه او مذهبي مشر سو. آغا خان په هاروارد پوهنتون کې د اسلام تاریخ په برخه کې زده کړې کړې وې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 15 یو. د ایران د تهران والی وایي د روان مریض کال له پیله تر دې دمه په دې هیواد کې 300,000 بهرني اتباع پیژندل شوي او له دې هیواد ایستل شوي دي. محمد صادق معتمدیان پرون د خبره د ایران ایرانا خبری آژانس ته کړې ده. ایرانی چارواکو رسنیو د بهرني او غیر قانوني اتباعو استلا په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړي د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر نور چې له ایران ویستل شوي وایي په افغانستان کې له سختې بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ شي.
له ایرانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال له پیله تر اوسه په دې ښار کې 100,000 بې اسناد بهرني اتباع له نیولو وروسته له دې هېواده ویستل شوي. محمد صادق معتمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4 د ایران له ایرنا خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس په همدې موده کې 200,000 نور بهرني بې اسناد اتباع په خپله خوښه له دې هېواده وتلي. معتمدیان ګواښ کړی چې د بهرنیو بې اسناد اتباعو نیول کافي نه دي، بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمی ټاکل شوي او تر دې دمه 300 صنفي واحدونه، هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوي او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح په دې هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو له لورې نیول شوي او په جبري ډول له دې هیواده ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په دې هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لورې نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلکونه جوړول او کار یې کاوه ناروغي درلوده او هغه یې ډاکټر ته وړی وو. د بیرته راتګ پر مهال پولیسو نیولی وو او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او څو نه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی وو. دا په داسې حال کې ده چې 4 ورځې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی وو چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي وو چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني اتباع په ایران کې ژوند کوي چې ډېری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هېواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزېدو خبره کوي چې ډېری افغانان په افغانستان کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هېواده د وتلو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږه د ازادي راډیو نه اوري. ورزو د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته د طالبان حکومت کمال خان بند بیا پرانیست او ګټې اخیستنې ته یې وسپاره. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې د دغه وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله ویلي د کمال خان بند پروژه به د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو خپل پرختي پروژې پر مخ بیایي. د نیمروز ولایت یو شمېر اوسیدونکي په ځانګړي ډول بزګران خوښ دي چې په دې سره به د دوی ستونزې هوار شي، خو د اوبو د مدیریت ځینې کارپوهان بیا وایي د دې بند ځینې اساسي کارونه بشپړ نه دي او ناقص پرانیستل شوی دی. د یادونه ده چې دا بند یو ځل تر جوړېدو وروسته په 2021 کال کې د تیر جمهوري نظام لخوا پرانیستل شو، خو بیا یې اوبه کمې وچ او غیر فعاله شوې. نور حال په دې اړه فیروزه عزیزي راکوي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هیله څرګندوي چې د کمال خان بند پروژه د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د پرانیستې پر مهال د وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو څخه خپلې پراختیايي پروژې پلي کوي. خو د یادونې ده چې دا بند د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ شوی. یو ځل تر جوړېدو وروسته د 2021 کال په مارچ میاشت کې د تېر جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم پرانستل سوای وو، خو بیا اوبه کمې وچی او غیر فعاله سوای وو. د تیر جمهوری نظام د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو لمخې چې د دغه بند لومړی ځل پرانیسته پر مهال یې ازادي راډیو سره شریک کړی و، کمال خان بند د هغه مهال د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیونو ډالرو په ارزښت د افغانستان دولت د پراختیایي بودیجې په لګښت جوړ سوی و. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې کمال خان بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژي تولید لپاره حیاتي اهمیت لري، د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د نیمروز ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله من دي چې د دې بند په ګټې اخیستنې سره دوی ته اسانتیاوې برابرې سي. د دغه ولایت د چهار برجک ولسوالۍ دوو اوسیدونکو عبدالحکیم او عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل
د چهار برجک ولسوالۍ تقریبا 95% خلک کرنیزې ځمکې لري، خو په دې وروستیو کلونو کې د وچکالیو له کبله نورو سیمو ته کډه شوي. که چېرته دا بند په معیاري ډول جوړ او سم مدیریت کړل شي او اوبه زموږ ځمکو ته ورسیږي، دا به یوازې چهار برجک نه بلکې ګټه به یې ټول افغانستان ته ورسیږي.
خیلی په مردم زراعت فایده زیاده داره، مخصوصا زمیندارا که زمینه که او به اونجا نمیرسایی
زموږ کرنې ته به ډیره ګټه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده دغه بند ته چې د هلمند اوبه راخوشي کوي هغه ډیر وخت وچ وي، نو لارو کې ډیرې ویالې شته، اوبه هغه لور ته ځي او سمې نه مدیریت کیږي. نو دوی دې ته اوبه سمې مدیریت کړي او حداقل شپږ اووه میاشتې دي نیمروز ته اوبه را پرېږدي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت معلوماتو له مخې کمال خان بند چې د 250 میلیونه متر مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري او د 144,000 هکتار ځمکې د خړوبولو سربیره د 6 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. هیره دي نه وي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ د حقبې موضوع د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي موضوع ده چې بیا راپورته شوې ده. دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي و چې سږنی وچکالیو د هلمند سیند ځپلی، خو په خبره یې دوی د ایران حقابې ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې هم په وار ور ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1350 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق تامینوي، خو د اوبو د مدیریت ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دې بند د ځینو سترو کانالونو د جوړېدو چارې لا هم بشپړې شوې نه دي او په خبره یې په ناقصه توګه ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د اوبو د مدیریت چارو په نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افتتاح ناقصه دی، متاسفانه ځکه چې اوس هم ترانسمیشن لاین هلته وجود نه لري. برق هغه برق چې کمال خان تولیدوی شي کله چې اوبه وي هغه له هغه برق نه استفاده کیدی نه شي، ځکه چې هلته د برق انتقال لپاره هغه لاینونه چې په کار دي وجود نه لري. له بلې خوا کانالونه هم بشپړ شوي نه دي. لوی بندونه له یو خوا تاسو ته د سیلابونو ته په مخې محافظت ایجاد ویل، بلخوا تاسو ته هغه د وچکالی په مقابل کې مقاومت دی.
د کمال خان بند د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د ابګردان یعنی د اوبو د جریان د غځولو په موخه جوړ سوی دی چې 14 متره لوړوالی لري. د یادونې ده چې د هلمند سیند اوبه آمو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم ښه راغلاست تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ زموږ دا راپورونه او ورته نور مطالب خبرونه خبری راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadi.com کې ولولئ. هلته سرور ښکاره کوي. زموږ ویډیوي برخه هم تعقیبولی شئ. زموږ د سوشل میډیا پاڼې هم ځان سره تعقیب کړئ. د افغانستان د اروزګان ولایت نه راپور لرو. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دي او وایي چې اکثرا خلک د یادو توکو د پیرلو توان نه لري. د دغه ولایت خلک بیا وایي له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د توکو د قیمتونو لوړوالی ژوند ته سخت کړی دی. بلخوا بیا د ترینکوټ ښار هټیوال وایي لامل د ډالرو لوړوالی دی. دوی وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ شوي دي کوم چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي. په دې اړه نور حال د سیمې زموږ همکار راکوي.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې دوکانونه دي چې اوس مهال پکښې کې خلک په پیر او پلور. دغلته راغلي خلک وایي چې اوس مهال د پخوا په څیر د توکو بیې لوړې دي او دوی نشي کولی چې د پخوا په شان توکي وپلوري. عبدالرازق د هغه کسانو څخه دی چې د اروزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته راغلي، خو هغه ناخوښه دي ځکه وایي چې د توکو قیمتونه لوړ دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوج ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه قرآن به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه داده چې څه کنټرول پکې شي.
محمد رسول بیا د اروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغه وایي له یوې خوا د توکو قیمتونه لوړ دي او له بلې خوا بیروزګاري ده چې د دې د ژوند چارې سختې کړي دي.
نر داسې بیروزګاري شکر دنیا یوه خواري هم نسته، یوه زندگی نسته. اوبه وچې دي، کښت مو نه دی کړی، یوه دانه تخم نه لرو، غنم نه لرو چې وې کړم ځکه دغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یوه زندگی نسته، نه شپنی، نه بزګري، نه مزدوري. یوه زندگی زموږ لپاره نسته. حکومت زموږ دا خواهش دی چې موږ ته زندگی را برابر کړي. زموږ ته خواهش ته دغه کوو چې موږ ته یو کار و کتار را برابر کړي. په یو څه مو پوه کړي موږ داسې بیروزګاره ناست، یوه خواري نسته. نشي ولا کلرو دی خلک په مشک شته چې په فکر په زیرا باندې ډوډۍ ټولو د کلي سره. زه د کلي په مشرتوب زه دا خبره کوم، موږ دوغه نه څوک ولا کلرو چې موږ ته یا یو وخت خواري را پیدا کړي، یا یوه زندگی را پیدا کړي. داسې مسکینان په مشک شته چې د ماښام په ډوډۍ باندې قدرت ولا کلري.
بلخوا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار هټیوال هم مني چې د پخوا په پرتله د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه لوړ دي. هغې وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ سوي دي چې د بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي، چې لامل یې د ډالر لوړوالی دی. دوی په دې نظر دي که افغانستان خپل تولیدات ولري بیا به هیڅکله د توکو قیمتونه لوړ نه سي او خلکو ته به د ډالر لوړوالی هیڅ زیان ونه رسوي. د ترینکوټ ښار دوه تنو هټیوالو د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
شان خو نه د ډالرو په قیمت کې چې دی ته خمر شي چې دی اوس په دې خاطر په ډالرو په خاطر کې لوړېږي چې زموږ راکړه ورکړه کله په افغانۍ ده، ډالر د افغانۍ په مقابل کې ځان د لاسه ورکوي. نو بار چې موږ د کوم شي چې راوړو د کندهار څخه یا د بل ځای څخه راوړو، نو هغه شی په افغانۍ دی، افغانۍ چلته د ډالرو مقابل ته وړې بار لوړېږي. کنه په ډالرو پیسې چې کې نه دي لوړ، هغه شیان پر هغه ترتیب دي کوم شي نه دي لوړ. خو بیا هم زموږ اکثره توکي چې د خارجي دي، داخلي توکي دوه نه لرو. نو په دې خاطر موږ چې د ډالرو ته مقابل کې لوړېږي په خاطر دي چې خارجي توکي دي هغه چارڅو غواړي هغه پر موږ باندې تپي. هغه که لس فیصد مالیه را باندې خوځي، که شل فیصد، که دېرش فیصد، ارسل فیصد مالیه چا باندې خوځي، خو موږ دغه نه لوګل موږ شی نه لرو. په دې خاطر باندې که شی ولرو بیا چې ارسل مالیه وغورځي هغه موږ ته تاوان نه کوي، نه موږ باندې اغېزه کوي. اوس که موږ شی ونه لرو، نو په دې خاطر که دې لس فیصد مالیه را باندې خوځي، نو موږ دلته چې خپل شی را واردو شی را دغه کوي تر ځایه پورې را رسوو، نو موږ خپل فیصدې او مالیه او خپل کرایو مصرفات حساب وکړو، نو بیا موږ هغه پر غورځو. چې اوس موږ خپل ځان ولرو بیا نو دونه مصارف نه پرځي کرا. اوس کوم شی چې لوړ بازار یا لوړ سیاکشه ده سي
پر افغانۍ سودا راکوي، هغه غټ تجاران چې دي د افغانۍ بیا هغه بیا په ډالر سودا کوي. دا غټ دا نور دکانداران ته موږ چې کوم شی رانیسو، غوړي دي، براده، پلمیټ، چای، دا شیان چې دي موږ په افغانۍ په کندهار کې رانیسو، هغه موږ ته ډېر ګران حسابي ده. اوس چې موږ پوښتنه وکړو چې دا ولته دونه ګران تفاوت ورکوي، په دوه درو ورځو کې دونه شی ګران سو، نو دې راته وایي چې موږ دا کوم شیان چې دي دا غټ سودا یو غوړي او براو پلمیټ ورې چې دا شیان موږ په دغه رانیسو، په ډالر رانیسو. نو چیرې ډالر پورته پر افغانۍ باندې نو هغه موږ ورسره راپورته کوو. داشیان که چیرې دې ته ضروري ذخیره پاتې په منډیانې ډکې هم دی داشې پورته کوي، مثال بس د ډالر په نرخ دوی ورسره روان دي. که مثال ډالرې واغوانۍ پورته شي نو د دې شی بس ورسره پورته دي، ده ته پر موږ ګران دي، نو په عام لس باندې ده ته بیا شی ګرانېږي.
په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر خپرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. طالبانو په کندوز او فاریاب کې دوه ښځې او درې نارینه په مازر کې په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې نن په دوه جلا اعلامیو کې ویلي چې د کندوز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه ښځې او درې نارینه په مازر کې په درو وهلي دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو دی نباسي. د بر جنوبي وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبرورۍ په څلورمه وسلوالو په شکتوي کې د پوست پر امنیتي پوسته په برید کې څلور عسکر وژلي او اووه تنه یې ټپیان کړي دي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 633 وکټو په اخیستلو سره د شلوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډیرو وکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام علیکم. مې د ځوانانو په ډلې ځا ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی وي، یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلي وي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابرې وي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لس زره جوړی اوښتي دي په دا دیارلس څوارلس کاله د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده، زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومه اوه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه، یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي، او یا هم ګډ سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافوي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولورو پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چې نو ملکي هم وکړئ. خبرمن دوستانو، اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. غلی سیلاب سره مو مرکه کړي، خو په پایل کې د دې کار پاک لا د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بې وزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د سټایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوند کیږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډیر کمزوري دی او زموږ دلته رواجونه ډیر فرق لري. د واده لپاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د ښځې په لاس کې، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي او ته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ول ور غواړو د مهر خبرې چلا دی، هغه خو بیا دوی خپل مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه، ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر سي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک کوي دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي، مراعت ورسره کوي، او یا هم ګر سري کې ولور بره پر مخ زندې بندیې نه زندې اخلي ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي، او دوی کولی سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي، دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور اوس خو نو دا رقم ټولنه د زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه یې کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دا رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ده بیا څه شی دی، وایي بېکاره دی، ولاکه بېروزګاره دی، او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده، بله دا رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دومره د نیمې عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه، چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم ښه ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول، نو دغه ته وایي.
بله، داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله وي کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم، ټوله هر وارې چې دی د څون ډله ییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړي دي یا د کندهار څخه یې بهر کړي دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی، وای وایي د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه ده، که یاد پر مېرمنې باندې مصرف، وایي هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خو سر ته ورکوې، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استوي، د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې ده ته ورپاتې، دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کوي، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کوي، خپل پر ژوند دې کوي، بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارفو باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر ته ورکړي، تر هغه بهتره دی چې وروسته تر واده دې وکړي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې له ګڼو ستونزو سره مخ کولی شي.
په حساب نامزاد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی، نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده، هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي. په دې نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو دا عمر خو یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري، او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی، دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږوي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زلن نخه که پا غیر قانونی لارو یا ناسمون مشروع لارو پیسی پیدا کی هاگوی مجبوری گی چی با هر تولاد شی مثلا متحده عرب اماراتو تا یا نور زینو تا حال تا درانه کارونه کی او یوازی درانه کارونه نه بلکه در دیر مودیل پار کار کی ترچو ولور پورا کی او دا ولور چی ترچو پورا کی گی نو دلتا دا نارین عمر هم دیری گی او پا دا دیر عمر کی واده بیا نور لکی بی نظر نور مشکلات لری
لکه څنګه موږ چې مخکې وویل نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې دا راته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 وکه 14 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی و. یو ځوان و، ډېر ښایسته اواز یې و او ډېر ښایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستې د نورو بندیانو څخه مې جلا کړي، ورته مې ویله چې ځوان یې پوښتنه درڅخه وکړم، خفه کېږي خو نه ولې مهرباني. ورته ویله چې پر کوم جرم راوستلې و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویله چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویله چې اتهام دی او که لاس په لاس بلفیله نیولې و، یا لاس په لاس بلفیله نیولې. ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولی سم؟ بلې و. نو ورځی وای کلاس ورځی اختر ته پاته وی نامزادی می زنګ راته وای چې زما خاله د لور سره زه ام چشمی یا زدیات لرم. نو او هغه ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دیته کالی تلا د ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغه ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راک. وای دا خبرې پر ما باندې ډیر به تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد، دوستانم چا کاز رانه کې بلاخره د همسینپي موټر سایکل مغلا کې د غلا په وخت کې نه مې نیولې، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و بی بی څخه فارغ دی. دا موضوع ډیر سخت و در ډولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم جنایت چې کړی وي په دمابس کې وي اساس او بنیاد لوړ ملامتونکي ولور دی، بیا ځای رواجونه دي، زد و زدبازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنوسو یو طرح مو جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفره
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ایز واده رامنځته کړئ او دغه ټولې چارې مخکې یوسئ، آیا د ځینو خلکو لخوا له بد چلند سره هم مخ کیږئ؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي او زما پراکسو باندې سره چلیفه راکش کړي او سره خطونه یې راکش کړي چې دا زموږ کلتور عناناتو فرهنګ د منځه څخه وړي، واده زموږ کلتور عناناتو فرهنګ دی.
سیلاب صاحب، آیا داسې هم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړی چې د نجلۍ واده د پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو لخوا، ورور، پلار، دو کسانو لخوا له تاسو سره تند چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړې. وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې او وای دا خو ډېرې پیسې لري، یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمې لور نه در کوم. نو ما چې ویل چې تکه دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکړه. خو ما هر څه کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم، ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او دته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتئ چې ته به اتمن زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور در راکوې او زه هم نه چې رانه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې وویل چې دی ښه مادبانه تر دفتر یې وباسه. اوس ښه دا خو دلته خلاص سوله خبره، زوم یې بېرته د لیسته څخه ویسئ. اوس نو د دوی سرنوشت شو. ځوان را ولاړ سو، کور یې درلود، دی هغه یې خرڅ کړي، یو نمره مځکه وه هغه یې خرڅ کړي، یو څه پیسې د یو چا څخه قرض کړلې، واده یې وکړي. هغه چې شرط شرایط یې پرېښي او ټول یې ورته ده ناوې د راوړلو وخت سو. خپله دا زوم ماته کیسه کوي. نو هغه خوسن مې راته وایي چې دا د کور سامان و، دا ولې موټر نه دی راوستلی؟ وایي ډېر خوشکې هم راته وکړله چې دا سامان خو د کور مخته پروت یې او دا ټول د کال جر کو موټر راوله دا سامان در سره انتقال ک دغه ځوان د سلحاو کسان و مخ ته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی و ورته ویلی و چې تا خو ماته شی نه دی پریښی زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک وس یو مهربان انسان یو چار دیوالی را کړی دی چې الته مچلور خیمه درولې دی په یو خیمه کې بزو سالور بدیجو په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده تا ماته هیڅ شی نه دی پریښی نو زه دا ستا شان ته ضرورت لرم تا خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پشته نظم څخه وکړي یعنی دا یو دوستی نه ده دوی دوستی نه ده د په زرهاو دغه رقم دردونکي واقعاتو دردونکي کیسې مشتدل کړه د دې په بغلان کې یو میاشت مخکې موږ جلی واده درلودي سبا واده دی د ناوی کالی جوړ سوی دی د زوم کالی جوړ سوی دی کارتون په نامه باندې چاپ سوی دی خو سر دوی په یو موزه کړلې ورته ویل چې دوه لس لکه ولور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکې راڅخه بوسه هغه ځوانم راولار ضرورت ته زنګ وهي ورته ویل چې 25000 افغاني زما په باکس کې دی هغه در سره او زما درې جوړې کالی د هغه ځای څخه حرکت وکي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړل د هغه ځای څخه ایران ته حرکت وکړ تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زومان و د زومان دوستان و د ټول وجړول ځکه چې د ځوان ایتیم و هغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به په شل دیش لکه یا څلويش لکه باندې خرڅ کړي و یا به خپل خور خرڅ کړي و او دغه پیسې به راخستلې یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان نو پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خاصه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند د لاس اور یاد یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاد بیچارهګي ورته راځي
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده په کوم تعداد ځوانانو ودونه د غسیل په ډلیز ډول کړی چې تاسو زمينه برابر وي
تقریبا تر لس زره جوړی اوښتي دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلیز ودونه زموږ هر ډلیز وده د شپږ قومو و قومه اته قومه د بې وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو په دغه یو ډلیز وده کې څلور برنامې لرو اوله برنامه یې ډلیز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوار لس شرط لري
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړی لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي
اول د دلیز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي دوم د دلیز واده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي دریم د دلیز واده زوم باید بیروزګار نه وي څلورم د دلیز واده زوم تزموش په منځګړی توپ یا خپل خسر سل فصله کې ولور ورته وبخشي پنځم د دلیز واده زوم اگر اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانی پوخ ماش ولد ادی اکل یا باید شپش کاله په نامزادی کې تیر کړی وي دوه هم اگر ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دوه لس کاله په کوزده کې تیر کړی دی نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کې نور ځین مشتوی چې موږ په دلیز واده کې مینه سي ماسیز موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبر زما خسر مني فقط په ننواد موږ لته ورته ورزو وزور زری کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړ څوار لس پنځه لس کال دی یا جر لس دوه لس کال دی یا لس کال دی جزا ور کړی د رحم وکړ الله سبحانه و تعالی پر تا باندې رحم وکړي نو نور قومي مشران مې دی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نيسي یعنی تر اوسه په څوار لس کال کې نه د پیدا سوي چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننواد یا په جرګه باندې ورغلی درېم برنامه دا کندی خوندی چې کندیانی وی ورور راځي پلاری راځي یا مور راځي چې دا رقم لور میده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاس موږ د خاصه وکیلې مرکه راوسته و څلرم هغه برنامه دا چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته چې لور دلوله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو
په دې خبر یو کې چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ واده تاسو را ته ترتیب و تنظیم کړئ، او که نجونې هم راځي تاسو را کینی مشوره کوي، درته وایي چې د کوزدې ډیر وخت وتلی ده، د واده په اړه تاسو مرسته وکړئ.
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې هلکان راتلله، پلار به و، د کلي مشر به و، قومي مشر و، دا به و. په دغه اخیرو کې تقریبا تر هلکانو نجونې ډېر سبکنام ده کړی. دغه راسې وایي چې زما اته لکه یا لس لکه مهریه ده، او پنځه لکه یا څلور لکه مې د طلا شرط دی، او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله شپاړس اتلس لکه شل لکه کېږي. زه ورته بخښمه که تاسې موږ ډلهیز واده کې ونیسئ. وکیل د ګزار یې د ځانه سره راوستلی وي، پلار یې د ځانه سره راوستلی وي، مور یې ورسره وي، دا ورسره وي، هلته موږ ته ګوته راولګوي. د خپل مهر د بخښلو فورمه تکمیل سوله او موږ په لیست کې نیسو.
دا کوم څه چې تاسې برابروئ، مثلا کیکس، مثلا هر څه چې دي، کالي سوله زمو ناوې ته ګلان چې غاړه کې اچوي، تاسې له ګلپوش نه یدونه کړه چې موټر ورته ګلپوش کېږي. دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنی وضعیت هم په داسې یو حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نورم ضعیفه کېږي. دا لګښت تاسې له کومه کوئ؟ مثلا د یو نفر، دوو نفرو، لسو نفرو موضوع نه ده، او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کېږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوئ؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسېږي. موږ چې وخت ډله ییز واده اعلان و، یو ورور زنګ راووي چې دا ځل ډله ییز واده دې اعلان کړي، څو ناوې زمان دي؟ زه ورته وایم چې سل جوړې. وایي سل جوړې کالي ناوې خور ته زموږ د شرکت خوا څخه اعلان کړه، یوه یوه جوړه د دوی دپاره هم ثواب هم خورما تو و مستحق سړي ته ورغی، او هم د دوی دپاره یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت دپاره. بل نفر بیا زنګ راوي چې زه هر ناوې زوم ته پنځلس پنځلس کلمه شمپو موږ ورکوو. بل بیا د زنګ راوي چې هر ناوې زوم ته دوی دوی چې عطر ورکوو. بل بیا د زنګ راوي چې موږ دا وکړو. هلته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي، دا د ډله ییز واده د ناوې زوم کالي دي، او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډله ییز واده کې بغیر د ناوې د ماکسي کمیس څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د ناویانو ته توفې ورکول کېږي. د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې یې ولور بخښلی، د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه هم ورته تړو او توفې هم ورته ورکوو.
بله، تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا، چې هغه هغه څوک چې مثلا ولور یخسته او د ډېر مصرف طرفدار و، وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که وسته راسو، آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي؟
بله بله، په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي. بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د ګزار سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملامتونکي ولوارو بې ځایه رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل، چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي.
ښه، اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ، او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکارېږي هغه هم ورته برابروئ؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سله کې ولور ورته بخښي، او موږ اگر هر هغه څه چې یو ناوې زومي استفاده کوي، تر تختې خواب پورې، د کالو پرینځل، تر ماشینې پورې، تر خیاطۍ، تر ماشینې پورې، تر کالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایل پورې، یعنی هر هغه څه چې یو ناوې زومي استفاده کوي، تر قرآن عظیم الشان او تر جاینماز، دا مکمل موږ ناوې زوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خوا څخه ترتیب و تنظیمو. د واده څخه نور د ملامتونکي رواجونه دلته ډېر سخت دي، چې ځوانان ډېر سخت دردوي او ځوروي کړي. مثلا براتۍ دی، دا یو رواج دی. روژاتۍ دی، دا یو رواج دی چې ناوې زوم زوم و ناوې ته توپې لري. زمستانۍ بل رواج دی، تابستانۍ بل رواج دی، نوی کال بل رواج دی، دوه اختریان دي، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې ناوې زوم زوم و ناوې ته کالي دغه کې یو د بل کور ته دوستان سره ځي، بول دی، شالاندخته دی، سلام کنه دی، جمراته دی، داسې بشمار رواجونه دی چې مصارف د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لکه تر دولس لکه افغانۍ، دا هغه کمه کمه اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردونکي حالات چې درې څلور اولادونه یې پیدا شوي، پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې شوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور او کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي. دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې اخلي، د زوم څخه ولور اخلي، بیا دا شان په دغه کور کې ورکوي چې پنځوس کاله وروسته یې لا هم دینه استفاده کوي.
ډېره مننه سیلاب صاحب محترم په دې اله چې د تاسو دغه زحمت دا خواری چې په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغو کسانو سره مرسته کوي چې دوی په رښتیا سره ضرورت لري دې ته دوام ورکړئ او همدا ټول افغانانو هیله ده له تاسو څخه یوه نړۍ مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستا د ټولو کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولي، پر هغه ستونزو باندې غږیږي.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خبرونه تربیه پرزه که چی هست اللهم مال او ملگره. خوشحالی و خوب یه ورکشی غم یه کارشی بلا غم دیار غم ملک مل مده تاب اکڑما وار اکڑک دیوارشی تخت او تاج او بادشاہی پکار نوی زار برمان درو سورت شچے بیمار شی نو تد خپل استر گیو گورا چس کا د خاطر زړګه بس رنگ قرار شي او تیر بدا ستاد حسن باشي یار زمان اخر خزان بده بهاشي یار زمان داستاد حسن واشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان غفرون دسوی چنن لا بلا کرے غفرون دسوی چنن لا بلا کرے سما یقین تا پے کراشی یار زمان اخر خزان بدے بہاشی یار زمان دیر بدا ستاد حسن واشی یار زمان اخر خزان بدے بہاشی یار زمان بغیر دستا دم خا مخون نور نگوری بغیر دستا دم خا مخون نور نگوری
مڑے بکلا تو دیداشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان میر بداستا تو حسن واشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان دبل چاد مینے اشنا ستما نکڑم سدبل چاد مینے اشنا ستما نکڑم زبداستا مینا چا سر سمان کم زبداستا مینا چا سر سمان کم وما خاطر کدیت باشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان